د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. دا خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. په بلخ ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په زارې ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي وایي دا سیلابونه بیگانه وخت راوتلي. آژانس د بلخ د امنیت قومندانې د ویان محمد آصف وزیر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دې سیلابونو له کبله 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او زیات شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او درنو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی و. د ادارې پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د شلو او 40 ملي متره اورښت اټکل شوی دی. د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د اورښتونو له کبله بنده شوې وه، نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لویه لاره د ورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تاګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو 9 تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لارۍ کې په المونیمي رولونو کې پټ شوي وو. د چارواکو په وینا دا لارۍ له یونان څخه پولنډ ته روانه وه. له شمالي مقدونیې سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوالې چې افغان، پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي، د چهارشنبې په ورځ د لارۍ د باډۍ د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغه لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لار پرې تیریږي. په سوریه کې د امریکا د پاوز په هوایي حملو کې د ایران د پلوي ملیشو 14 وسلوال وژل شوی دي او شپږ نور ټپیان دي. د حمله د هغه بي پيلوټ الوتکې د بریټ په جواب کې شوی ده چې یو امریکایي قراردادي وواژه. پنټاګون مخکې لدی ویلی و چې یو امریکایي د سوریه د شمال ختیځ په حساکه سیمه کې د ایران د کامیکازي دوله بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې وژل شوی او 15 سرتیري ټپیان شوی دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرونو ویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر سره سم د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ملګرو ملیشو پر مرکزونو د حملو دستور ورکړ. د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په برتانیا کې د نن ویل چې د امریکا د پاوز په بریټ کې د سوریه د 9 وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوی دي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ د متحده عربی اماراتو د شارجه په لوبغالي کې پیل شوه. اوس د پاکستان لوبډاله بیټنګ کوي او تر اوسه یې په شپږو اوورونو کې 9 منډې کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. د دې لوب لړۍ 2 نورې سیالۍ د روانې میاشتې په 16 او 18 نیټه په پام کې دي. له بلې خوا د افغانستان او بنګلاديش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. لوبه بنګلاديش پیل کړه او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ورکړی. اوس مهال افغان 19 کلن بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 24 اوورونو کې 93 منډې کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. دا لوبه د هغو درې اړخیزو لوبو په لړ کې کیږي چې افغانستان، بنګلاديش او سریلانکا ګډون پکې لري. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي. خو مخکې له دې چې د راپورونو برخې ته ورشو، تازه خبر دا دی چې د افغان لوبډلې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم وسوځاو او په دې توګه د شپږم چې شپږم اوور پای ته ورسېده، نو افغان پاکستان د پاکستان لوبډلې 9 منډې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. ورزو د راپورونو برخه ته
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلس تاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. اوس هم د راپورونو په برخه کې لومړی موضوع ته ورځو. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات افغانستان او ایران د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی بایدن دا څرګندونه کړې چې پرون پنجشنبه د سپینې ماڼۍ پر ټویټر خبره شوه. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان دا څرګندونو ته اشاره کوي او وایي د افغان ښځو د وضعیت د ښه ګڼې لپاره باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي او پر طالبانو بندیزونه زیات کړي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دغه هیواد د افغانستان او ایران د حقوقو ښځو تر څنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اساسي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کیږي. جو بایدن په واشنگتن کې د ښځو د تاریخچې میاشت په مناسبت په خپله وینا کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په ټویټر کې خپره شو وویل په نړۍ کې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د وضعیت ښه کولو لپاره یې 3 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي. ښاغلی بایدن وویل
موږ د ایران او افغانستان د هغو ښځو تر څنګ ولاړ یو چې له داخلي تاوتریخوالي سره مخ دي او د دوی اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. دوی وړاندې مال 3 میلیارد ډالر څخه زیاته بودیجه تنظیم کړي چې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره نه یوازې په کور دننه مګر په نړیواله کچه بیساري بودیجه ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار ادارې د 2022 کال د بشري حقوقو د کړنو په اړه خپل راپور کې چې روانه اونۍ خپور شوی د افغانستان په اړه لیکلي چې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د کورنۍ تاوتریخوالی او نور ستونزو په ګډون په افغانستان کې د ښځو لپاره څېړنې او حساب ورکول شتون نه لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو پر ښځو د زده کړو، کار او ازادۍ د بندیزونو لرې کولو په اړه ځواب نه دی ورکړی. د امریکا د ولسمشر څرګندونې او د بشري حقونو راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. د طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې په دې اړه له اړوندو وزارتونو سره خبرې وکړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایم خطاب صاحبزاده او د لوړو زده کړو وزارت وایم ضیاء الله هاشمی په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هیڅ لاره شتون نه لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. یوه له دغو فعالانو فرشتې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو باید فشارونه یا بندیزونه زیات شي.
حاکمه ډله هیڅ رقم غونډه نه مني چې موږ ورسره مخامخ کینو او خبرې وکړو. یوازینۍ لاره چې پاتې ده ښځو او نجونو لپاره له افغانستانه بهر د عدالت غوښتنه ده. لارم چې نړیوال د ښځو وضعیت په اړه عدالت غوښتنه وکړي او عملی ګامونه پورته کړي او بل د حل لار دا ده چې پر طالبانو د فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
د 2023 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیزلې واکمنۍ وروسته افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخ شوې دي. طالبانو په دې موده کې د بیلابیلو فرمانونو له لارې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی پارکونو، ورزشي لوبغالو او له شرعي محرم پرته له لیرې سفر واټن هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعتاله تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. همدا شیبه بل خبر ده چې یو بل لوبغړی د پاکستان هم وس وزیده او د شیبه په اوم اوور کې د پاکستان لوبډلې نه هدیر شمنډې کړي او څلور لوبغړي وسوځیدل دي. د امریکا د پوځ یو جکپوري جنرال وایي په افغانستان کې د داعش ډلې نږدې 2250 وسلوال هم فعال دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه یا سنتکام عمومي قومندان جنرال مایکل کورلا د خبره پروند د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې استمایا غونډه ته وکړه. هغه هم در زویل چې طالبان د داعش د اهدافو د څارنې لپاره لازم استخباراتي ظرفیت نه لري. لبل خو د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکولو هڅه کوي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شوې ده. د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنتکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساس چرګي د وسلوالو ځواکونو کمیټه استمایه غونډه ته خبري کولې وویل اوس مال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2215 تنو ته رسیدي. حکت هم دا یو غوا خوباله خو زیاته کړه.
وګورئ چې اصلي غوښ د السلیق له څنګه راپیخته چې له افغانستان بهر فعالیت کوي، خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یو خونخواره ډله ده، خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې پاړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییزه توګه یې له منځه وړي، خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهان او صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ایز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ سره کار کوي او هم د داعش په اساس ولې په مرکزی او جنوبی اسیا کې خپل سیمه ایز فعالیت مخته وړي. مایکل کوریلا تیر اونۍ د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استمایه غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله خایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو وړاندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نخښه کړي. لدی شمیر وروستی ځانمرګي بریده په بلخ کې د طالبانو په والی محمد داود مزمل چې په کلمان زولاړ په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساس جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استمایه غونډې ته خپل وینا کې وویل
له افغانستانه بې له کوم قید و شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وسلو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. دې کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش یې د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر کولای شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نخښه کړي. زه همدا ډول اندېښمن یم چې نور په یو داسې ځای کې راګیر نه شو چې ونه شو کولای د ویرانګدې حملې مخه ونیسو.
له افغانستان د امریکایي عسکرو یو ورخي زوتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یو جنجالي موضوع بدل شوې ده. پرون د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبه فرصت ورکړ چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنځشنبه پورز د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخې ته به هم دوام ورکوو. خو د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبي ورستای حال دا دی چې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم د شیبه وسوځیده. اوس پاکستان په اتم اوور کې یو څلوېښت منډې کړي او پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي. ورځو راپورونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا یو سلو پنځه اویا وګړي لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. انټونی بلینکن پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. هغه هم درز ویلي د هغو افغانانو د ایستلو لپاره هم د دوی هڅې ګړندۍ شوي چې له امریکایانو سره کار کړی. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی کیس لرونکي بیا وایي چې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
امریکایي چارواکي ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړې. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي او واشنگتن د دوی د ازادېدو لپاره کار کوي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کیږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې سونو پاړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا یو سلو پنځه اویا په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلور څلوېښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
نوموړي په افغانستان کې د هغه افغانانو په اړه چې له امریکایانو سره کار کړی له افغانستانه د دوی د ویستلو په اړه هم څرګندونې وکړې. ښاغلی بلینکن د دغه پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا له کانګرس نه د بودیجې غوښتنه کړې. موږ هڅه وکړه په افغانستان کې د هغه امریکایي اتباعو سره چې بند پاتې خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. له بلې خوا بیا هغه افغانان چې کلونه کلونه له امریکایانو سره کار کړی او د دې هېواد د کډوالۍ د ویزو ځانګړي کیسونه یا ایسایبي لري، بیا د خپل نامعلوم برخلیک د معلومېدو غوښتنه کوي. په کابل کې دوه هغه کسان چې د ایسایبي کیسونه